لاس بجشوي السلام عليكم درنو اوریدونکو تر یو لسو بجو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم په دې یو ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی مرستوړنې کېږي د هیواد سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خبريږي و باورې چې ترکی چارواکو هیله ښودلې چې سبا چهارشنبه په استانبول کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکي کنفرانس کې داسې شرایط با رامنځته شي چې افغانستان او پاکستان پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په خپلو کې همکاري پیاوړې کړي. همداراز و باورئ چې په کابل کې د امریکا سفارت هیله ښودلې چې د افغانستان را روانه لویه جرګه به مشورتي بڼه ولري او هیڅ ډول تصمیم به پکې ونه نیول شي. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونو ته پام وکړئ چې اسدالله لودین یې له کابله وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی نن په استانبول کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کندهار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې پر دفتر وسلوال بلتو چې لس کسان یې وژل غندلی دی. او په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې په قرغزستان کې سیاسي فعالان وایي دوی غواړي د انتقالي دورې د ولسمشر روزا اوتمبایوا څخه په دې هیواد کې د واک د سولیز انتقال د څارنې په خاطر مننه وکړي. او د لیبیا د انتقالي حکومت چارواکو پرون د برېښنا انجینر عبدالرحیم الکیب نوی صدر اعظم ونوماوه. د خبرونو تفصیل په پام کې د افغان ولسمشر حامد کرزی نن په استانبول کې د سیمه ییزې همکارۍ له غونډې یوه ورځ مخکې د افغانستان، پاکستان او د کوربه هیواد ترکیه د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی کرزی د استانبول په غونډه کې د ګډون په مقصد پرون له کابل څخه ترکیې ته ولاړ. په پام کې ده په دې غونډه کې چې سبا چهارشنبه جوړیږي په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه بحث وشي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل شوي وو چې افغان ولسمشر به د استانبول د کانفرنس په حاشیه کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلنټن سره هم وګوري، خو د تازه راپورونو له مخې میرمن کلنټن به د ناروغۍ له وجې په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کندهار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې پر دفتر وسلوال برید چې لس کسان یې ووژل غندلی دی. په ملګرو ملتونو کې د نایجیریا سفیر جوی اوګوو چې په تیر اکتوبر میاشت کې د امنیت د شورا مشره وه پر افغان حکومت غږ وکړ چې د پرونۍ حملې عاملان د قانون منګولو ته وسپاري.
د امنیت شورا غړو په کندهار کې د ملګرو ملتونو پر یو میلمستون د اکتوبر د 1.3 برید چې په نتیجه کې د ملګرو ملتونو مامورین او افغان پولیس مړه او ټپیان شول په سختو الفاظو سره وغنده. د امنیت شورا د غړو خواخوږي د دې حملې له ټپیانو او د یونیسار له ټولو هغو کارکوونکو سره ده چې په افغانستان کې کار کوي.
د کندهار په پرونی حمله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې دفتر په نښه شوی وو او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه. د خوست امنیتي مسؤلین وایي نن سهار وختي د ګوربز ولسوالۍ په شیخ امیر سیمه کې د پولیسو په ګزمې چاودنه وشوه چې دوه تنه پولیس پکې ټپیان شول. د خوست د امنیت قوماندانۍ ویان زیارتګل آژانس ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل شوي خو تر اوسه یې عاملین نه دي نیولي. تر اوسه د دولت کومې مخالفې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات د پولیسو د روزنې له مرکز څخه تیره ورځ څه باندې سلطنه پولیس فارغه او عملنې په کار پیل وکړ. د هرات د امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر دلاور شاه دلاور ازادي راډیو ته وویل چې دا د دې مرکز نهمه دوره فراغت دی او تر اوسه یې ټول ټال 200 پولیس روزلی دي. دلاور زیاته کړه دا مهال په هرات کې شاوخوا سل خزینه پولیس فعالیت کوي چې 13 تنه له دې روزنیز مرکز څخه فارغه شوي دي. د هم سیمه ای زونړی وال خبرونه په قرغزستان کې سیاسي فعالان وایي دوی غواړي د انتقالي دورې له ولسمشر روزا اوتمبایوا څخه په دې هیواد کې د واک د سولیز انتقال د څارنې په خاطر مننه وکړي. په پام کې د میرمن اوتمبایوا د چارو واګي الماسبیک اوتمبایوف ته وسپاري چې د یکشنبه ورځې د انتخاباتو ګټونکي اعلان شوی. سیاسي فعالانو د ازادي راډیو قرغزي څنګه ته وویل دوی به په مرکز بشکک کې د جمهوري ریاست د ودانۍ مخې ته چې په سپینه ماڼۍ مشهوره ده د مننې کلمه په سرو ګلانو ولیکي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل د قرغزستان خلکو د رایو په ورکولو سره د ډیموکراسۍ پر لاره یو مهم او امید بښونکی ګام واخیست. روزا اوتمبای واده 2013 کال اپریل میاشت راهیسه وروسته لدې چې په خوانی ولسمشر کرمان بیگ باقیوف د خلکو د پاتون په نتیجه کې لواک لري شو د قرغیزستان د موقت ولسمشر په توګه د تر سره کوله. د لیبیا د انتقالي حکومت چارواکو پرند برېښنا انجینر عبدالرحیم الکیب نوی صدر اعظم ونوماو. د لیبیا ملي انتقالي شورا د سرت خار لنیولو او د هغې په نتیجه کې د معمر قذافي له وژل کېدو او په لیبیا کې د ازادۍ له اعلانولو څو ورځې وروسته صدر اعظم ونوماو. همداراز تر دې څو ساعته وروسته ناټو په لیبیا کې خپل میاشتنی ماموریت چې د قذافي د حکومت له پرځولو سره یې مرسته وکړه پای ته ورساوه. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن په ترابلس کې د خبرو پر مهال د پاسون پترس کې د لیبیا د خلکو زړورتیا، اراده او قربانۍ وستایلې. الکیب چې سوداګر او اکاډمیک هم دی په راتلونکو څو ورځو کې نوې کابینه جوړ کړي. د لیبیا ملي انتقالي شورا غواړي چې په اتو میاشتو کې یوې منتخبې شورا ته واک وسپاري. د امریکا فدرالي پولیسو یا اف بی ای یو ویډیو خپره کړه چې د روسي جاسوسان ښیي دوی ظاهرا په پټه معلومات او پیسې تبادله کوي. دا ویډیو د اف بی ای د پټو کامرو په وسیله اخیستل شوي اسناد ښیي. د روسیې لاس جاسوسان د 2013 کال په جولای کې تبادله شول. دوی د امریکا په متحده ایالاتونو کې کلونه وخت تیر کړی وو، خو داسې کوم سند نشته چې دوی د حساس او مهم معلومات ترلاسه کړي وي. د اف بی ای په وینا په یوې ویډیو کې د روسیې یوه جاسوسه انا چاپمن د نیویارک په یوې لوی پلورنځي کې په داسې حال کې سودا اخلي چې د پلورنځي ته نږدې د بیسیمه شبکې له لارې د روسیې د حکومت یو مقام ته په شفر کې پیغام لیږي. د ملګرو ملتونو کلتوري څانګې یونسکو پرون فلسطینیانو ته له دې سره سره بشپړ غړیتوب ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له دې ادارې سره د مرستې مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل متحده ایالاتونه به له پلان سره سم هغه $80 میلیون یونسکو ته ورنکړي چې ټاکل شوی و په نومبر کې ورکړل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو قوانین د ملګرو ملتونو هرې هغې ادارې یا موسسې ته د حکومت د مالي مرستې مخه نیسي چې فلسطینیانو ته پوره غړیتوب ورکوي. اسرائیلو هم ویلي چې د ملګرو ملتونو له کلتوري څانګې یونسکو سره د مالي مرستو پر بندولو غور کوي، خو فلسطینیانو د ملګرو ملتونو پریکړه تاریخي بللې او د هغې هرکلی کړی دی. او د اروپای پارلمان غړیو پرون په عراق کې د اشرف په نوم د جلاوطنه ایرانیانو په کم کې د بشري ناورین د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړ او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې په دې کم کې 3400 جلاوطنه ایرانیان وساتي. له عراق سره د اروپایي اتحادیې د پارلماني هیئت مشر د دغه کم د بندولو لپاره د بغداد له لوري د دسمبر د 1 نیټې د ضرب العجل د ځنډولو غوښتنه وکړه. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری په بغداد کې وویل چې د ده حکومت د روان میلادي کال تر پایه د اشرف کم د بندولو کلکه اراده لري. دا کم د بغداد په شمال ختیځ کې پروت دی. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې عمدتا د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه خبرو. ترکی چارواکو هیله ښودلې چې د چهارشنبه په ورځ په استانبول کې د افغانستان په اړه په جوړېدونکي کنفرانس کې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تورونو لګولو پر ځای همکاري پیاوړې شي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د دوی تمه له جوړېدونکي لویې جرګې څخه دا ده چې دا غونډه به مشورتي بڼه ولري او د افغانستان او امریکا د ستراتیژیک تړون په اړه به کومه پرېکړه پکې ونه شي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ټولنې ویلي د بن په غونډه کې چې 15 وروسته جوړیږي د افغان میرمنو استازیتوب هیر شوی. په یو راپور کې به واوري چې افغان دولت تر اوسه په دې اړه څه کړي.
کومه خبره چې د دولتي چارواکو سره کړي دي هغه د ښځو ګډون په سفارت کې نه راځي، اما په کوم کې باندې چې افغان میرمنې کړي دي وعده یې هم نه کړی.
نور موضوعات هم لرو. په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د هغې مېرمنې خبرې اترې واورئ چې په یو نندارتون کې د ننګرهار د لاسي صنعت نښه نندارې ته وړاندې کړې.
ولایت ننګرهار د ولسوالۍ درې نور فوټوګانې دي، تذکرلونه، پشتیګانې، فلم ډیزاین کړي دي او دا بازار تستلې.
نور موضوعات هم لرو چې که د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ نو وابه اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د خبرونې لومړی راپورته. د ترکیه چارواکي وایي دوی هیله لري چې د استانبول غونډه به داسې شرایط رامنځته کړي چې افغانستان او پاکستان به پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای همکاری ته وهڅیږي. د چارواکو په وینا د استانبول د کنفرانس هدف دا دی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي په اړه یوه طرحه پکې وړاندې شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي سلجوق اونال وویل د کنفرانس ګډون کوونکي به په جنوبي آسیا کې د همکارۍ د زیاتولو پر لارو چارو خبرې اترې وکړي. په دې اړه د رویټر خبري اژانس د راپور جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ترک چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل افغانستان او پاکستان به د استانبول په غونډه کې د سخت دریځو د پرلپسې بریدونو پر سر پر یو بل د تور لګولو د لوبې د پای ته رسولو لپاره موقع ترلاسه کړي. د سخت دریځو حملو د دواړو هیوادونو ترمنځ به اعتمادي زیاته کړې ده. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو لسو کلونو کې چې طالبانو جګړه پیل کړې ده پرلپسې تورونو ترینګلي کړي دي. افغان چارواکي له طالبانو او حقانی شبکې سره د پاکستان د استخباراتو په ملاتړ خپل شک په جار څرګندوي. یو ترک چارواکي د مسئلې ته په اشاره وویل چې د سیمې چاپیریال خراب کړی او اوس ممکن هغه وخت راغلی وي چې دا وضعیت نور بدل شي. دغه ترک مقام د درو هیوادونو د مشرانو تر غونډې مخکې همداراز وویل موږ احساس کوو چې دوی له زړه هیله لري چې له یو بل سره خبرې وکړي ځکه چې دوی پوهیږي چې دا حالت د هیچا په ګټه نه دی. داسې اوازې خپرې شوې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبان او د حقانی شبکه خبرو ته هڅول شوي دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې کرزي له طالبانو سره د پاکستان پر ملاتړ د خپل شک د څرګندولو په څنګ کې ویلي چې باید له پاکستان سره په هر ځل خبرو کې دا مسأله راپورته کړي. په ځانګړي ډول به د پاکستان لوی رئیس جنرال اشفاق کیانی په استانبول کې د افغان ترک او پاکستانی ولسمشرانو د شپږمې سرمشیزې په څنګ کې د افغانستان له لوی رئیس سره وویني. په دې سرمشیزې سربیره به سبا د افغانستان په اړه سیمه ییزه غونډه جوړه شي. اکثر افغانان باور لري چې پاکستان د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو له وتلو وروسته کابل د اسلام آباد تر اغیز لاندې راشي. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر او قیادي شورای د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې ده او د حقانی شبکه له شمالي وزیرستان فعالیت کوي. پاکستان په کوټه کې په همدې نوم د طالبانو د شورا موجودیت ردوي خو له هند سره د افغانستان پر نږدېوالي او په تیره بیا په ستراتیژیک تړون خپل خپګان نه پټوي.
پر راپور کې مو د ترکی چارواکو سرګندونه واوریدې چې هیلې خودلې چې په استانبول کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکو کانفرنس کې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تورونو د لګولو پر ځای همکاري پیاوړې شي. د استانبول کانفرنس عمومي غونډه سبا جوړیږي. خو له هغه مخکې یو ورځ مخکې یعنی نن په پام کې ده چې افغان ولسمشر په استانبول کې د سیمه ییز همکاري له اصلي غونډې یو ورځ مخکې د افغانستان، پاکستان او د کوربه هیواد ترکیه د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی کرزی د استانبول په غونډه کې د ګډون په مقصد پرون له کابل څخه ترکیه ته ولاړ. په پام کې ده چې په دې غونډه کې چې سبا جوړیږي په سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه بحث وشي. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر به د استانبول د کانفرنس په حاشیه کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلنټن سره هم وګوري. خو د تازه راپورونو له مخې امریکایي چارواکو ویلي دي چې میرمن کلنټن به د هغې ناروغۍ له وجې چې ورپېښه شوې په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. قدرمن اوریدونکو، د استانبول غونډه هغه موضوع ده چې د کابل چاپ ورځپانو هم نن ګڼ مطالب پرې خپره کړي دي. حمید مومند ته وښیي چې د کابل چاپ ورځپانې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې پر دې سربیره نور کوم موضوعات د کابل چاپ په نننیو خپرونو او ورځپانو کې خپره شوي دي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو د ځنو نور مسایلو تر څنګ نن په خپلو غنو کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه په درې اړخیزه غونډه هم بحثونه کړي. خدمتګار نادالو تر رسپانې لیکلی چې د افغان، پاکستاني او ترکی مشرانو په دې درې اړخیزه غونډه کې د سیمې په امنیت او اقتصادي پیاوړتیا خبرې کیږي. رسپانې لیکي چې له دې درې اړخیزه غونډه مخکې به د ترکیه مشر عبدالله ګل له افغان او پاکستاني مشرانو سره جلا جلا لیدنې ولري. ورسپانه لیکي چې د استانبول په غونډه کې به افغان ولسمشر حامد کرزی له خپل پاکستانی سیال آصف علي زرداری سره هم جلا لیدنه وکړي او په خپل منځي ستونزو به خبرې وکړي. روسپانه وړاندې د استانبول غونډې ته هم کتنه کړې چې پکې د ترکیې ډیپلوماټانو په وینا د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د سیمه ایزې همکارۍ په پراخولو به هم خبرې وشي. روسپانه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خو بیا غواړي چې د ورېښمو لارې د بیا ژوندی کولو مسله هم راپورته کړي. روسپانه لیکي چې له دې کار څخه د امریکا اساسي هدف دا دی چې افغانستان او پاکستان د منځنۍ اسیا او د جنوبي اسیا له نورو هیوادونو سره په اقتصادي ډول وتړي او په سیمه کې سوله او ثبات پایښت کړي. سرنوشت عدالت روسپانه هم په استانبول کې د درې اړخیزې ناستې ته کتنه کړې او لیکلي چې په دې غونډه کې به د درې واړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو خبرې وشي. روسپانه وړاندې په خپله سرلیکنه کې په دې درې اړخیزې غونډې بحث کړی او لیکلي چې دا غونډه د استانبول سیمه ییزه غونډه هم تر اغیزې لاندې راوستلی شي. د روسپانه په باور دا ځکه چې د دې غونډې مثبت او منفي پایلې له سیمه ییزې همکارۍ سره تړلې دي او سیمه ییزه همکاري د استانبول د غونډې اساسي موضوع ده. روسپانه لیکلی چې دا اوس د ترکیې مسولیت دی چې پاکستان اړ کړي سو په سیمه کې د روانکارۍ په ځای د سیمه ییزې همکارۍ لاره غوره کړي. ویسه خپلواکه روسپانه بیا د استانبول د غونډې په اړه د افغان دولت دریځ راغسته چې دا غونډې د سیمه د هیوادونو ترمنځ د باور د رامنځته کولو لپاره خورا مهم ګام بللی ده. روسپانه وړاندې لیکلی چې په سیمه کې د شتو ستونزو هوارې د باور له رامنځته کولو بغیر ناممکنه ده. هیواد دولت روسپانه بیا د افغانستان لپاره د استانبول د کانفرنس په اهمیت بحث کړی او لیکلی چې په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمې او ګاونډ هیوادونو ژمنې واخیستلی شي. روسپانه لیکي چې افغانستان په سیمه کې د خپل جغرافیایي موقعیت له پلوه د سیمې په اقتصادي وده او ثبات خورا زیات اغیز لري او همدا دلیل ده چې د سیمې هیوادونه باید د خپلې هوساینې لپاره د افغانستان اهمیت راژوندی کړي. د حقانی له شبکې سره د خبرو لپاره د امریکا هڅه بل مهمه مسله ده چې د کابل روسپانو ورته کتنه کړي. سرنوشت په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی چې امریکا غواړي د پاکستان د سارګر ادارې په مرسته له حقانی شبکې سره خبرې وکړي. روسپانو وړاندې د نیویارک ټایمز روسپانې په استناد لیکلی چې د حقانی له شبکې سره د خبرو فکر کابل او اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په محل پیدا شو. اراده خپلواکه روسپانه هم د خپل لومړي مغټ سلیک هم د مسلې ته ځانګړې کړې او لیکلي چې آی اس آی له حقانی شبکې سره د امریکا د خبرو لپاره ډاډمنه لار ده. روسپانه لیکلي چې امریکا د حقانی له شبکې سره د خبرو هڅې روسله هغې پیل کړې چې په کابل کې یوې وسله والې ډلې د امریکا په سفارت او د ناټو په قومندانۍ حمله وکړه. امریکا ته د حملې مسولیت په حقانی ډلې اچولې او ویلې چې دا حمله د پاکستان د استخباراتو په مرسته شوې ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په کابل کې د امریکا سفارت هیله څرګنده کړې چې د افغانستان را روانه لویه جرګه به مشورتي بڼه ولري او هیڅ ډول تصمیم به پکې ونه نیول شي. په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال پرون خبریالانو ته وویل چې دوی د دې جرګې جوړېدو ته خوشبینه دي او دی هیله من دی چې ګډونوال به له امریکا سره د ستراتیژیک صنعت په ارزښت وپوهیږي. د لویې جرګې د تیاریو د کمیسیون مسؤلین هم وایي چې دا جرګه یوازې مشورتي بڼه لري او د مشورو په رڼا کې به یې افغان حکومت تصمیم ونیسي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین او په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د لوی جرګې د رابللو هڅې ګړندۍ کړي، په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې دغه لوی جرګه به یوازې مشورتي بڼه ولري. په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال جیمز کننګ هم د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په دې جرګه کې باید داسې کسان ګډون وکړي چې له امریکا سره د ستراتیژیک سند په ارزښت پوه شي.
Afghanistan is a sovereign country. My understanding is the loya jirga is
دای وای افغانستان یو خپلواک هیواد دی. زما درک دا دی چې راتلونکي لوی جرګه به یو مشورتي جرګه وي، نه تسلیم نیونکې. زه هیله لرم هر هغه څوک چې په دې جرګه کې د مشاور په توګه ګډون کوي په دې پوه شي چې د امریکا او افغانستان د ستراتیژیک تړون ارزښت څه دی.
ستراتیژیک پارتنرشپ وذ دی یونایټډ سټیټس.
نوموړي دغه سرګندونې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې که دغه جرګه د امریکا د ګټو پر خلاف پریکړه وکړي د دوی غبرګون به څه وي. د لویې جرګې د تیاریو د کمیسیون مسؤلین هم وایي چې دغه لویه جرګه مشورتي بڼه لري او له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه به هر ډول تصمیم د دغو مشورو په رڼا کې نیول کیږي. د لویې جرګې د تیاریو د کمیسیون مطبوعاتي مسؤل صفي الله زیر ازادي راډیو ته وویل چې په دې جرګه کې د افغانستان د ټولو قومونو خلک ګډون کوي او داسې کسان پکې دي چې د افغانستان ملي ګټو ته په کتو به مشورې ورکړي.
اساسا د هیواد د هغه ملي شخصیتونو چې په جرګه کې به عضویت ولري د هغوی سره بحث کیږي او مشوره کیږي چې څومره د ستراتیژیک تړون له امریکا سره د هیواد د ملي ګټو مطابق ده د هغوی نظر غوښتل کېږي، هغوی سره مشوره کېږي، او هغوی به په دې مورد کې خپل کوټلي نظریات وړاندې کړه، او د هغو د نظریاتو په رڼا کې به بیا په دې مورد کې وروسته تصمیم ونیول شي.
ټاکل شوی په راتلونکي لویه جرګه کې چې د لړم په وروستۍ اونۍ کې جوړیږي، د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه 2013 کسان ګډون وکړي. له دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو هم غوښتنه کوله چې دغه جرګه باید مشورتي وي، او د دوی په خبره کې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون خبره مطرح کیږي، نو باید افغان لوړپوړي چارواکي او ولسي جرګې په اړه پریکړه وکړي. په دې غونډه کې د امریکا د سفیر مرستیال څرګنده کړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیک سند کې هم پرمختګ شوی، خو دا یې ونه ویل چې کارونه یې څه وخت پای ته رسیږي. د سفارت چارواکي وایي د امریکا او افغانستان د اړیکو ماهیت ډیر غښتلی دی، او د ستراتیژیک تړون په اړه یې باید پوره غور او فکر وشي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې او تحلیلونه د ازادۍ راډیو په انټرنیټ پاڼه کې وګورئ او ازادي راډیو ډاٹ اورګ په یاد ولرئ. اوس هم نور موضوعات لرو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې لیکي چې امریکا هڅه کوي له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په دې وروستیو کې پاکستان ته د سفر پر مهال پر پاکستانی چارواکو سخت فشار راوست. دې د پاکستان له سفره وروسته واشنگټن ته له ستنېدو سره سم کانګرس ته په وینا کې وویل پر دې مسله به د سیمې له هیوادونو سره په تماسونو کې نور تمرکز هم وکړي. د نیویارک ټایمز د دې راپور مهم ټکي عصمت څاروانه اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د پخلاینې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره هڅه کوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې مرسته ترلاسه کړي. د دې ورځپاڼې له مخې امریکا د هڅه یوازې یوه میاشت وروسته لدې کوي چې د متحده ایالاتونو حکومت د پاکستان استخباراتي اداره ISI د حقاني شبکې په پټ ملاتړ تورن کړه. په راپور کې زیاته شوې چې د امریکا متحده ایالاتونه همغسې چې هیلری کلینټن وویل د حقاني شبکې او نورو طالبانو پر ضد د جګړې خبرو او روغي جوړې پالیسي خپله کړې، او لکه څرنګه چې د حقاني شبکې پر ضد هوایی او مځکني عملیات جاري ساتلې، د پاکستان استخباراتي اداره هم هڅوي چې طالبان خبرو تکشینوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لوید رسیز او د استخباراتو یا CIA مشر تیره میاشت پاکستان ته سفر وکړ چې پر دغه هیواد فشار راوړي څو په خپل خوره کې د سخت دریځو ډلو په تیره بیا د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي. نیویارک ټایمز وایي د امریکا له فشار سره سره د ISI ځینې عناصر خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې چندان ګټه نه ویني، ځکه داسې بریښي چې دوی طالبانو ته په افغانستان کې د خپل نفوذ د ساتنې د یوې وسیلې په سترګه ګوري. له طالبانو سره د معاملې او خبرو لپاره هلې ځلې په داسې حال کې کیږي چې امریکا هیله لري تقریبا یوه میاشت وروسته د جرمني په بن کې د افغانستان په باب نړیوال کانفرنس ته د معاملې یا روغې جوړې یوه طرحه چمتو کړي. خو د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د اوباما په حکومت کې دننه د دې طرحې په کامیابۍ له دې کبله ژور شکونه کېږي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې خپله ستراتیژي پر مخ وړي. یو جګپوري امریکایي مقام په لنډو کې د پاکستان دریز اوربند خبري او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلو ته انتظار وباله.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
د بشری حقوقو د څار نړیواله ډله وایي چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکي کانفرنس کې د افغان میرمنو ونډه هیره شوې ده. د ښځو حقوقونه هغه مسله ده چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه ادعا کوي چې پر سر به یې له هیڅ چا سره هم معامله ونه کړي. خو د بشری حقوقو د څار ټولنې د آسیایي څانګې مشر وایي که دا خبره سمه وي نو ولې افغان میرمنې د بن په دوهم کانفرنس کې چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي د ګډون لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د بشری حقوقو د څار ټولنه وایي د ښځو د حقوقو فعالان ویره لري چې افغان میرمنې به د بن په کانفرنس کې په حاشیه کې پاتې شي. دروان کال د لیندی یا قوس پر 14مه د جرمني په بن ښار کې د افغانستان په اړه یو مهم کانفرنس جوړیږي چې لاس کله مخکې په همدې نیټه د جوړ شوی کانفرنس د کلیزې په ورځ په پام کې دی. د بن په کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان او نورو هیوادونو دولتي هیئتونو او د غیر حکومتي او مدني ټولنو استازو ته بلنه ورکړل شوې. خو د بشري حقوقو د سر ټولنې په یو راپور کې چې د یکشنبې پر سپور سو ویلي، په داسې حال کې چې د کانفرنس جوړېدو ته یوازې 15 اونۍ پاتې دي، افغان حکومت نه دی ویلي چې د دولتي هیئت په ترکیب کې به میرمنې هم شاملې وي که نه. راپور زیاتوي د کانفرنس تنظیمونکو هم تر اوسه د ښځو د حقونو د استازو فعالانو د ویناو ځای نه دی مشخص کړی. په راپور کې یادونه شوې چې د جرمني او امریکا په ګډون نړیوالو تمویلونکو هم د ښځو ګډون د بند کانفرنس له لومړیتوبونو څخه نه دی بللی. د ولسي جرګې غړي شینکی کډخیل چې د ښځو د حقونو له فعالانو څخه ده، د بشري حقونو د څارنې د ډلې دا راپور تاییدوي او وایي چې له چارواکو سره تر کتنو وروسته هم د بن په کانفرنس کې د افغان میرمنو د ګډون د څرنګوالي نښې نشانې نه لیدل کیږي.
کومه خبره چې د دولتي چارواکو سره کړې دي، هغه د ښځو ګډون په کانفرنس کې نه ده رد کړی، اما په کوم کې ده باندې چې افغان میرمنې ګډون وکړي دې وعده هم نه ده کړې. ویل چې موږ کوشش کوو چې افغان میرمنې په دې هیئت کې شامل اوسېږي. زموږ د هیر امداد د افغانستان له حکومت څخه چې هرو مرو په خپل رسمي هیئت کې ښځو ته ګډون ورکړي او همدارنګه هغه اجنډا باندې چې کار کېږي، کوم موضوعات چې دي د ښځو له دیدګاه څخه هم هغه ته وکتل شي او هغه نظریات کې شامل شي. امیدوار یم چې دا یو مشترکه دفاع وي د افغانانو د افغانستان د راتلونکي لپاره.
د بشري حقوقو د څار د ټولنې پر راپور کې د ټولنې د آسیایي څنګ مشر براد آدامز ویلي، په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو قواوو د وتلو لپاره پر پلانونو کار کیږي، افغان حکومت او نړیوال مرستندویان ادعا کوي چې د ښځو حقونه په اصطلاح هغه سره یا ممنوعه کرښه ده چې په هیڅ صورت سرغړونه نسی ترې کېدی. خو آدامز زیاتوي که دا خبره رښتیا وي، نو ولې افغان میرمنې د بن په کانفرنس کې د یوې سیټ د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي؟ د بن په لومړي کانفرنس کې چې د طالبانو د رژیم د پرزیدو نښه وه، یوه مسله چې ډېر ټینګار پرې کېدی د وسلولو طالبانو له واکمنیو په وروسته افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندي کول وو. خو د تیرو 10 کلونو له خونړیو جګړو وروسته دا د بن دویم کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې افغان حکومت له وسلولو طالبانو سره د سولې پر خبرو اترو ټینګار کوي او نړیوالو ټولنې ملاتړ کوي. په داسې یوه حالت کې دا پوښتنه ډېره مهمه ده چې د بن په کانفرنس کې د ښځو ګډون آیا یوه تشریفاتي غوښتنه ده او که کوم مهم پیغام او حقیقي اندېښنې هم شته چې افغان میرمنې غواړي هلته د نړیوالو په مخ کې مطرح کړي. د بشري حقوقو د څار د ټولنې راپور وایي د ښځو د حقوقو موضوع شاید د ډیموکراتیکو مؤسسو د پیاوړتیا، سالم ادارې، د فساد پر ضد اقداماتو، د بیان ازادي او امنیت په اړه په بحثونو کې د مدني ټولنې د استازو لخوا د بن په کانفرنس کې په ضمني ډول مطرح سي، نه په مشخص ډول. خو د ښځو د حقوقو فعالان لکه څنګه چې شینکی کډخیل وایي، غواړي چې افغانانو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو او له طالبانو سره د خبرو اترو په بهیر کې باید د ښځو د ونډې په اړه ځانګړي اقدامات وسي.
اول دا مهمه چې افغان اکثر ته هم په دې باندې متحده ده چې افغانستان د راتلونکي لپاره او د نړیوالو اړیکې د افغانستان په وړاندې یا د قوتاور د افغانستان په وړاندې له 2014 نه وروسته به څه وي. په کار کې مثال که د انتقال پروسه عملي کېږي، په دغه انتقالي دوره کې د افغانو میرمنو راتلونکي ژوند به څرنګه وي؟ آیا د دوی داسې زمینه برابره وي چې په اصل کې وکړی شي چې پرمختګ وکړي یا خپل غږ د حراسه پورته کړي؟ همدارنګه که مثلا د سولې د پخلاینې په خاطر باندې خبرې کېږي، آیا هغه اصولونه چې باید تر پښو لاندې نه شي یا هغه لاسته راوړنې چې افغان دولت لري دوباره د لاسته راوړنې کې خصوصا د ښځو د حقونو په خاطر یا د ښځو د پیاوړتیا په خاطر باندې؟
د بشري حقوقو د سر ټولنې د آسیایي څنګ مشر وایي دا مفکوره چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مهمو موضوعاتو لړۍ به د یو هیئت لخوا د 3 دقیقو وینا په ترڅ کې مطرح سي خندوونکې ده. نو ځکه د بند کانفرنس ګډونوالو ته پکار ده چې د افغان میرمنو او د مدني ټولنې د نورو برخو اندېښنو ته د دوی په خپل آواز غوږ کېږدي. د براد آدامز په وینا په افغانستان کې ښځې په خپل ورځني ژوند کې له ځورونو، ګواښونو او حتی کله ناکله له دوی سره د دښمنو قوتونو لخوا د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د دې خبرونې وروستي راپور ته. مشکوکو بي پيلوټ الوتکو تیره شپه یو ځل بیا شمالي وزیرستان په نښه کړ. په سیمه کې دولتي مقامات وایي د برید چې د میرعلي په اړوندو کې شوی 2 تنه وسلوال جنګیالي وژلي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان انګار له پېښوره راپور راکوي.
دا پاکستان پر قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د مشکوکو بي پيلوټ امریکایي الوتکو د بریدونو لړۍ دوام لري او تیر شپه یواری بیا په دغه سیمه کې یو شمیر سختدریځي وسلوال په نښه شوي. لسیمینه را رسیدلی راپورونه وای چې د ابری تیر ما خوستان شاوخوا اته بجې د دې قبایلی ایجنسی د دویم لوی ښار میرلی په اړوندو کې شوی. یو ځایي دولتي مقام د خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط وویل چې یوې بی پی لوټ الوتکې د میرلی په نورک نومي سیمه کې چې د بازار په شاوخوا اووه کیلومتر کې لویدیځ لور ته موقعیت لري د سخت دریځ وسلوالو پر یو موټر برید وکړ او پکې سپاره دوه تنه یې ووژل. دغه دولتي مقام وژل شوي کسان سخت دریځي وسلوال و بلل خو د هویت په اړه بی خبري وښوده. بلخوا ځینې ناتایید شوي راپورونه بیا د وژل شویو شمېر څلور تنه ښیي، خو دولتي سرچینې وایي چې دوی تر اوسه یوازې د دوو تنو د وژنې راپور ترلاسه کړی. شمالي وزیرستان د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې تر ټولو ډیر ورته بریدونه پرې شوي. لویدیز هیوادونه په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات وایي چې د حقانی او القاعده شبکو په ګډون ټولې هغه وسلوالې ډلې چې په افغانستان کې د ناټو او افغان ځواکونو پر وړاندې جنګیږي په شمالي وزیرستان کې مهم پوځي او روزنیز مرکزونه لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د سهار لس بجې او دېرش دقیقې دي. مخکې له دې چې د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته وړاندې کړو، پام وکړئ اسدالله لودین ته چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په پام کې د افغان ولسمشر حامد کرزی نن په استانبول کې د سیمیزې همکارۍ له غونډې یوه ورځ مخکې د افغانستان، پاکستان او د کوربه هیواد ترکیې د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کندهار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې پر دفتر وسلوال برید چې لس کسان یې ووژل وغنده او پر افغان حکومت یې غږ وکړ چې د حملې عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. د خوست امنیتي مسؤلینو وایي نن سهار وختي د ګوربز ولسوالۍ په شیخ امیر سیمه کې د پولیسو په ګزمې چاودنه شوې چې دوه تنه پولیس پکې ټپیان شوي دي. په قرغزستان کې سیاسي فعالان وایي دوی غواړي د انتقالي دورې له ولسمشر روزا اوتمبایوا څخه په دې هیواد کې د واک د سولې انتقال د څارنې په خاطر مننه وکړي. د لیبیا د انتقالي حکومت چارواکو پرون د برېښنا انجینر عبدالرحیم الکیب نوی صدراعظم ونوماوه. د ملګرو ملتونو کلتوري څانګې یونسکو پرون فلسطینیانو ته له دې سراسره بشپړ غړیتوب ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له دې ادارې سره د مرستې مخه نیسي. او د اروپای پارلمان غړیو پرون په عراق کې د اشرف په نوم د جلاوطن ایرانیانو په کم کې د بشري ناورین د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړ او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې په دې کم کې 3400 جلاوطن ایرانیان وساتي.
د خبرونو لنډیز مو اورید. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او همدارس راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ باندې پته ده. او د دې د خبرونې په دوهم نیمایي کې لمړی په موخه د اس ام اس 813 پروگرام تا اور پسیبا نیمه نړۍ د خزوره پاره د ازادۍ رادیو ځنګړې 19 پروگرام خپور شي.
ولسی ژورنالیزم اس ام اس 813 د ولسی ژورنالیزم پرونه د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لخوا د ازادۍ رادیو په همکاري وړاندې کیږي.
دا اس ام اس 813 پروگرام. قدر منوریدونکو، السلام علیکم، زه فرح وادیم.
بله، و ما هم طاهر روشن هستم در خدمت شما.
روشن صاحب، باید وایم چې د دې اونۍ ډېر پیغامونه د ولسمشر کرزی د وینا په اړه دي چې د پاکستان په اړه ویلي وو چې پاکستان د افغانستان ورور دی. او هم در از نور ډېر پیغامونه د تعلیم او تربیه او د محصلینو او زده کوونکو د ستونزو په اړه دي.
ما هم قسمی که پیشترم گفتم، همیشه احساس خوشی میکنم که دوستان خود در این پروگرام خودشان که اسمس های خود به ما روان میکنن خوش آمدید میگم. و اولین اسمس امروز
پسی ولولی.
خب درست، تشکر. اگر دولت افغانستان در ولایات که مسئولیت امنیتی آن را با خود میگیرند امنیت را تأمین نموده، فساد را کاهش بخشند و عدالت را برقرار سازند، بدون شک مردم نیز با حکومت اعتماد پیدا نموده و از آن حمایت خواهند کرد. گل محمد از ولایت بدخشان، ولسوالی جرم.
شه، عبدالنافع له کندهار په خپل پیغام کې لیکي د ولسمشر کرزی صاحب وینا د پاکستان د دولت لپاره نه بلکې د ډیورنډ د سیمې د اوسیدونکو او نورو عامو پاکستانیانو لپاره و. هغوی ته چې عام افغانان هم ورونه وایي، ځکه چې د کلونو راهیسې یې میلیونونو افغانانو ته ځای ورکړی دی.
بله، یک اسمس کوتاه فراجان. شاولی از دوغاباد ناحیه 13، برق نداریم، پایه برق از یک سال قبل وجود دارد ولی کیبل وجود ندارد. بس خلاص.
این آیت لا غزنوی لا غزنی سخیلی که در کرزی صاحب خبری در افغانستان پا گرته او هم پا زیانده.
چطور فراجان؟
پاکستان د هند نفوس په خاطر چې په افغانستان کې لري له طالبانو سره مرسته کوي. ولسمشر کرزی په دې ډول پاکستان ته ډاډ ورکوي ترڅو پاکستان د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي او په افغانستان کې یو دایمي سوله راسي.
دوست ما عبدالزاهد نورانی از ولایت لغمان قریه کلارام می نویسند مسابقاتی که در تورنمنت سازمان سارک دایر شده است و قرار است تیم کرکت افغانستان نیز در آن اشتراک کند باید از تلویزیون های مشهور افغانستان نشر شوند.
سید آقا دانشمال در ننګرهار ولایت در شیرزاد ولسوالی څخه کې زه د جیو تلویزیون سره د حمید کرزی مرکه مثبت ارزیابي کوم، ځکه باید د پاکستان خلکو ته دا معلومه سي چې د افغانستان حکومت پاکستان پر ضد نه دی، خو پاکستان د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي.
بله، احمد واصف احمدزی از ولایت لغمان. مشکل عمده مایان در قسمت آب می باشد و 18,000 جریب زمین زراعتی که از دریای الیشنگ این ولایت آبخور است، بند آن را سیلاب ها تخریب کرده و همه زمین های زراعتی للمی شدند و هیچ کدام مؤسسه تا به حال درباره جور کردن این بند شرکت نکرده است.
واریس د کابل ولایت د سروبی ولسوالۍ څخه اس ام اس را لېږلی دی. نوموړی لیکي زما شخصي نظر دی، هندوستان زموږ ورور دی او پاکستان زموږ دښمن دی، نو ولې کرزی صاحب د پاکستان ملاتړ کوي او د هند ملاتړ نه کوي؟
بله، وزارت معارف باید نظارت جدی بر مکاتب خصوصی داشته باشد، چون کیفیت درسی در بعض مکاتب خیلی پایین می باشد. رحمت الله نجاتی از هرات.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ، مونږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خبرونو او کلو بانډو خبرونه آزادی رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 7 شمېرې ته یو اس ام اس له استولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبریال شئ. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لېږلی شئ، دا هم کولی شئ چې 7 شمېرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولېږئ. د اتصالاتو د شرکت 7 شمېره د آزادی رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
دلاور ایوبی د کابل په هنتون څخه لیکي لوی جرګه باید داسې پریکړه وکړي چې په هغه کې د افغانستان د ټولو وګړو ګټې خوندي سي او د یو ټبر یا یوې ډلې په ګټه نه وي.
بله، امیرالله پویا هستم از دانشگاه کابل. جنرال حمیدګل رئیس آی سی آی گفت ما مثل یک افغانستان دشمن روبه انکشاف را در پالوی خود تحمل کرده نمی توانیم. اما با تاسف آقای کرزی از حمله احتمالی امریکا به پاکستان مخالفت نشان می دهد و آنان را به تکرار برادرها خطاب می کند. افسوس به این معامله گری، افسوس.
شیرین زمان خوگیانی لکابل پیغام را لجلی دی. نمواری لیکی ده کابل ده پولی خشتی، پولی سوخته او جوی شیر پسی مکی گرشمیر پودریان او ده نور و نشهی موادو استعمالون که پشکاره نشه کوی او ده نشهی موادو پلورن که هم حالت موجود دی، خو حکومت یه هیز غم نخوری.
بله، سلام، فضل احمد استم از کارت نو در ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا. به سبب استخراج مس عینک اکثر چاها چونه ها خشک شده، در آینده احتمال می رود هزاران جریب زمین از کمبود آب زرعه نشود.
احمد رشاد احمدزی د لغمان ولایت خلیکی امنیتی پولیس له خلکو څخه په زور پیسې اخلي. موږ لوړپوړو چارواکو ته هم شکایت کړی دی خو چا موږ غ نه دی اوریدلی. په دې هیله چې دا ځل زما پیغام د ازادي راډیو له لارې د مسؤولو مقاماتو تر غوږونو ورسیږي. احمد زی وروره دا دی موږ پیغام خپور کړ او هیله ده چې دغه مهال لوړپوړي چارواکي راډیو ته ناست وي، ازادي راديو تناسبي او د اس ام اس اتسو اتلس پروگرام اوري.
سلام برای کارمندان رادیو ازادي. این جانب زیا از ولایت لغمان از قریه مریم کوره شهر مترلام. از وزارت محترم اطلاعات و کلتور خواهش میکنم که در لغمان که تنها تلویزیون آریانا نشر دارد دیگر چنل های تلویزیون نیست. امیدوارم در این قسمت توجه نماید و سلام.
مولوی نقیب الله حمیدی لننگرهار څخه خپل پیغام کلی کی په ننګرهار شهر کې عموما پاکستانی کلدار چلیږي. ټول سوداګری زراکړه ورکړه په کلدارو کیږي. نو مواري لیکي افغانۍ د افغانانو ملي هویت دی. مسئول چارواکی د دغه کار په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. حتی د دولت مامورین چې خپل معاش اخلي هغه په کلدارو بدلوي. له جمهور رئیس کرزی څخه هیله کوو چې دغه چارې ته پاملرنه وکړي.
بله
روشن صاحب، خوښ دې نه ده چې نور پیغامونه د یوې لنډې وقفې څخه وروسته ولولو؟
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
شما نه تنها اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو، بلکه در صورت امکان می توانید عکس، ویدیو و صدا را نیز از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
سلام خدمت تمام کارمندان رادیوی آزادی. عبدالناصر نیازی هستم از ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل. ما از دولت می خواهیم تا با ما برق بدهد.
گلبهار پکتین لکابل تخه اسمس را لجلی دی. نمواری لیکی زله معرف وزارت څخه هیله کوم چې د شوونکو ژوند ته دی زیاته پاملرنه وکړي. هغوی د اقتصادي ستونزو له کبله نسي کولای چې زده کوونکو ته ښه درس ورکړي او خپله وظیفه په ښه توګه اجرا کړي. نوموړي زیاتوي په هیواد کې پرمختګ یوازې معلم رامنځته کوي.
سلام به همه کارمندان رادیو آزادي. یک پیام بنده را نشر نکردید. از شما ګلمند هستم. با احترام، رحمت الله رحمتیار از غوربند. خب به جواب دوست ما باید بگویم که ما خو همیشه وقتی که به ما اسمس و یا پیام شما میرسد همیشه کوشش میکنیم که در این برنامه بخونیم. اگر احیانا کدام تا یزی اسمس های شما باقی میمانه، ما او را در پروگرام های روزانه خود که هر روز پیام ها و اسمس های دوستا رو میخونیم شاید در او بخونیم. یعنی به این صورت ما اسمس های شما دوستا را به جواب نمیمانیم.
گل محمد شیرزی د ساینس سنگ محصل لیکي د غرور نه دی لیکلي چې د کوم پوهنتون د ساینس سنگ محصل دی. په هر حال دی وايي افغانان باید خپل اولادونه د جګړې د ناخوالو او پایلو څخه خبر کړي. له ټولو افغان ورونو څخه هیله کوم چې خپل اولادونه ته د توپک پر ځای کتاب او قلم په لاس کې ورکړي.
بله. نذیر از ولایت پنجشیر ولسوالی روخه قریه 60. پس از حمله انتحاری در پنجشیر باشندگان این ولایت خیلی نگران هستند که مبادا کدام مخالف در این ولایت نفوذ کرده باشند. خب تشویش برادر ما قابل درک است. بفرمایید فرج جان.
زاهد لپکتیا په هنتون څخه په خپل پیغام کې لیکي که چیرې زموږ د راتلونکي کال د دولسم ټولګي فارغان د پکتیا په هنتون له حالاتو څخه خبر سي، نو هیڅ کله به د په هنتون انتخاب نه کړي. انسان باید په هر حالت کې لیک لوست وکړي، ځکه چې د خپل د دوی د ژوند او د هیواد د ژوند لپاره ده.
بله، پیشرفت او ترقی خودشون واقعا به خاطر پیشرفت ترقی جامعه است.
بله، اما چې اوریدلې دی وای رحمان بابا په دوبی او ژمی کې تر یوې ونې لاندې ناست و، مطالعه به یې کول او شعرونه به یې لیکل.
بله،
نو هغه به سونه سخت شرایط
واقعا. خب فرج جان، یک اسمس آخر ما به اجازتان میخوانم. گل آقا هستم از ولسوالی ینگقلعه ولایت تخار. سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. از چند سال کار قیریزی سرک تالقان الی چاب شروع شده که در این مسیر چندین ولسوالی دیگر مثل خواجه‌غار، دشت قلعه، خواجه بهاءالدین و ینگ قلعه موجود است. فقط به شکل نمونه یک پروژه تا دشت قلعه یک بینی خمیری کرده، ولی راه بین دشت قلعه و ینگ قلعه خراب است که از مقام محترم خواهشمندم تا از مقامات تخار پرسان کنند که در زمینه چه اقدامات خواهند کرد.
از ازول حق له ننګرهار په خپل پیغام کې لیکي د لوړو زده کړو له وزارت غوښتنه کوي چې د سش کال د کانکور په ازموینه کې د درغلوي مخنیوي وکړي او د هر قسم فساد مخه ونیسي، ځکه چې هم دغه ځوانان د هیواد د ملا د تر حیثیت لري. بله روشن صاحب، دا رښتیا خبره ده چې د هرې ټولنې د پرمختیا لپاره ځوانان لوی رول لوبولی سي. نو هیله ده چې د افغانستان ځوانان هم د خپلو ځانونو او د هیواد لپاره هم دا غټ رول ولوبوي.
بله، به امی امیدواری و به امی ارزو پراجان، چون دیگر وقت پروگرام هم رو به خلاصی است و اسمسای ما شما هم خلاص شد، بیان که با دوستان خود خداحافظی کنیم. با امید کامگاری و موفقیت شما خداحافظ.
بله، تسپر لوی الاسپرم، شاد او سوکال واسی.
بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم، دا چې موږ د هوا په خطه باندې یو
سلام سلام موضوع دی سموږه زما په نظر دا
چې له تاسو سره ټول په وړاندې کوم همدارنګ محترم اوریدو.
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید، صد میکروفون از شماست.
ما کاملا موافق هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر باندې دا مستقیما نشد
پاره به موضوع تا خود را شما رو انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې چې په کابل کې د ښځو د لاسي صنایعو جوړ شوی نندارتون ته ځانګړې شوی، زه وږم رشیدی ساسو کوربه یم.
موږ غواړو چې دغه د موږ صنایع دستي مثلا دغه تمام جهان کې باید موږ ښځې لاړ سي خپل صنایع دستي وسو او ته په فروش باندې ورسوي.
خود تر هر صدا مخا لینا شریفی ده خزو پاره لند خبرون ورندی کوی.
ده سمنگان ولایت پایبک خار که تیر اونه ده پوهن وزارت لخوا لمرنه خزینه دینی مدرسه پرانستل شوه. پا دغه مدرسه که چه ده عادی خوانزه و ده چلورم و طولگی و زدکون که جذبیگی او تر دولسم طولگی بزدکلی بکی کوی، دم گرش پیتن جونه شامل شوی چه ده دو خزینه خون کل خوا زدکلی ورکول کیگی. د یادولو ده چې د افغانستان په لری پروتو سیمو کې ګڼ خلک د ځینو ناوړه دودونو له امله جونې یا په ښوونځي کې نه شاملوي او که شامل هم کړي ګڼې له لومړنۍ زده کړو وروسته له ښوونځي بیرته راباسي او په کور یې کینوي، چې له همدې امله ګڼې ښځې او نجونې ان په خپلو دیني حقونو هم نه دي خبرې. او دا هم یو ورزشي خبر. افغان سوکوهون که شبنم رحیمی په تاجکستان کې د آسیا د سوکوهنې په سیالیو کې د سرو زرو د مډال په ګټلو سره د دې سیالیو اتله شوه. دغه سیالۍ چې د افغانستان، ترکمنستان، قرغزستان، تاجکستان او ایران هیوادونو ترمنځ د لړم له شپږویشتمې تر دیرشمې په تاجکستان کې ترسره شوې، افغان بوکسر شبنم رحیمی د سرو زرو، صدف رحیمی د سپینو زرو او فهیمی شیرزاد د ژیړو مډالونه خپل کړل او تیره اونۍ بیرته خپل هیواد ته راستنې شوې.
درنو اوریدونکو تیرونه د کابل خار د دریم مکرویانو په سیمه کې د کابل خار ولې پمرسته د خزو چار وزارت لخوا د دری ورځو په مخه د خزو د لاسي صنایعو یو نندرتون جوړ شوی وو چې په کې د کابل ولایت د سوداګرو خزو بیلابیلې پلس خامک شوی جامې پوستینونه غاڼې اچار او څنځه تز انیشان په کې نندري ته وړاندې شوی وو د غنندرتون تلینا شریفي ورغلې وا او یو ژوندۍ ریپورت یې چمتو کړی چې په ګډه به وورو
ترنو وریدونکو خبر اسوم چې د کابل د دریم مکرویانو په پارک کې د خځو د لاسي صنایعو نندرتون جوړ شوی نو زه هم راغلم چې لری تاسو هم په دې نندرتون کې شریک کم او د هغه څه ننداره در باندې وکم چې په دې نندرتون کې نندري ته یې دي. البته په دې پارک کې د نندرتون لپاره یو ډیر لوی تجربه وحل شوی ده، نو زه هم ورځم د نن ترڅو وګورم چې په نندرتون کې څه خبرې دي. تجیر منز ډیر ښکلی ښکاري او مربع ډوله کیږدۍ ته ورته دی چې په غولې غالۍ اواري دي او ګردې ګوښې د شاوخوا 500 ښځینه سوداګرو رنګارنګ په لاس جوړې شوې جامې راځوړندې دي. دغه ورځ میزونه یښي او په میزونو هم بېلابېلې جامې د سپینو زرو مریو او نورو تیږو ګڼې منظمې ایښودل شوې چې پیرودونکي ځان ته راکاږي. دلته د تجیر چاپ کونج ته راغلم. دلته یو خرڅوونکي درګر د یوې پیرودونکي ته خپلې جامې ورښیي او صفتی یې
که یو رنګم غواړي یو رنګم جوړېږي دغه د دوایش کمیس او که نه دو رنګم وایي بیا دو رنګم کیږي. ده
لږ به ورته ودرېږم چې دوی خپله معامله خلاصه کړي، بیا به یې راوغږوم. سلام دی ورسیږي تاسو ته، که ځان راوپیژنئ؟
زما نوم پشرون عزیزی، محصول د طلوی خورشید.
تاسو په دې نندرتون کې کوم محصولات هم نندارې ته وړاندې کړي دي؟
دغه ټول لاسي کارونه دي. بلوزونه هم شته، پنجابیان هم شته، ټیکري هم شته، سرمیزی سرد لاسي څه نوی دوغ موږ ویسرلی څه سرمیزي که موږ آینه دوزی کړی ده. مردانه یخنونه دي، بچهګان نا کولی دې دنه په سوبنو
د اول مکرویانو په پارک هم آلته یو نندرتون جوړ شوی. تاسو آلته هم ګډون کړی وو؟
بلې وو، آلته موږ ګډون کړی وو. ډېر کمفرټ شاتو د مهال کابل موږ ورتلې څو موږ ته بیا بل مکرویانو سي کې مونږ نسا بیا هم تاکا سي موږ یو جوړ سیم یو ډېر خوشاله.
دا نندرتونونه چې تاسو ته جوړیږي څومره د تاسو فروشاتو کې خواله راځلې دي؟ نس تاسو یو دکان لره یا بلچیری؟
دکان پا دی مسایل که خوشحاله ای چه منگ تا نماشگاه و یه جوری سی پا دی که فروشات اضافه تری.
دلتا تلور پینزو میزونو تا نیمچه حلکان امولردی او زیورات خرسی دوی وی چه داشن خدو جور کری خو پلوری دوی خو زل دوی سره مرکه نگم. زم محل تا دی ندارتون پا بر سر که یا پخه خد زرده کاری سی مخیطه پا میز گانی هی حقی سره با مرکه کاوکم. دا میرمن شکیبا نومیگی، د میز په لوحه کې داس لیکل سوی. سلام علیکم.
سلام علیکم.
تاسو هم زیورات نندارې ته ایښي، که معلومات راکوي دغه زیورات چا جوړ کړي، له څه نه جوړ سوي؟
دا زیورات ټول د اصلي تیږو ده، افغانستان، فلورای، جید، لاجورد، عقیق، فیروزه او شزی دو جلوی.
د ښځې تاسو سره کار کوي چیرې؟ دفتر لرې څنګه؟
او موږ یو دفتر لرو، هلته ماشینونه لرو، خپل سنگ جوړو. بیا شزی د هم په کور کې ویسي کار کوي، هم هلته دننه به ماسته کوي.
څنګه ده د نندرتونونو جوړول د تاسو محصولاتو د پلورلو لپاره؟
دا ډېر ښه ده. یو خلک پوهېږي چې دلته یو ځای ده چې ښځې کار کوي او دا شیونه جوړوي او آشنایي پیدا کوو، دونران دلته پیدا شي، چې فرمایش ورکوي، یو شی چې خوښوي بیا آدرس اخلي بل فرمایش درکوي.
رښتیا رانه وپوښتئ، همدا تجیر او د افغان ښځو همدا اصلي کلتوري جامې او ګڼې ډېرې ښایسته ښکاري او د ماحول یې ډېر ښکلی کړی ده. د ننګرهار د درې نور لاسي صنایع جوړوونکې او ډیزاینره حفیظه
درنو اوریدونکو دا دی وی غرفه لوحه ده، غرفه هم نه ده چې یو میز ده خوش او خوی خپل کالی زړولی. البته دا کالی تر نور و جامو ډیر زیات توپیر لري. حتی دا ویلی سم سه په دې ډیزاین خزینه چپنه او دسکولونه ما په نورو نندارتونونو کې هم نه دي لیدلي. نستې په ورسم چې دوی نور څه راوړي دي نندارتون ته. سلام علیکم.
وعلیکم سلام. سال جوړې.
مننه ژوند یو سه. لکه څنګه چې وینم د تاسو دغه محصولات چې دي تر نورو فرق لري. کراتو وایي چې دغه محصولات د کوم ځای دوخت ده تاسو یې چیرې ګنډئ؟ چې نن په دې نندارتون کې ښه دي.
بله، ولایت هم ننګرهار دی، ولسوالي درې نور، فوټوګانې دي، تذکرلونه، پشتیګانې، پخانی نوي دغهونه یو نوي سیستم باندې مې جوړ کړي دي، خپل ډیزاین کړي دي او دا بازار تیستري.
دغلته یو شی دي په پښو کې، دا څه ورته وایي؟ دته
دا جراب دي کریسمس لپاره د اصل خارجیانو ته جوړ دي. جراب په رقم ګنډل شوي دي، یو انتیک شی دی د کوټه کې ځوړندولو دپاره.
د همدې قیمت بې څه ده؟
200، یو نیم سل، 300. داسې ټول د لامه دي، تارونه مې پاشم دي، د دې تارونه هر یو امریکانه مې غوښتي دي. رنګونه هم ټول د بازاري رنګ نه دي، ټول طبي رنګونه استعمال شوي دي.
ویلې دي چې نندارتون کې مې ښي نورې چیرې پلوري؟ یا د دې شان لپاره بازار لري تاسو؟
نه، لیده کوم بازار نه لرو، فقط چې چیرته نمایش وي وړو او خپل دفتر لرم. څوک هلته ټلیفون کوي یا غواړي؟ زما مال د ټول خارجي سیستم دی، زه دلته دومره فرصت نه لرم. دا شی دي مثلا دا چې څوک ور باندې پوهېږي. او دا واړه بلخکي دي، دا د ګلانو نه ډکو. هغه ګلان نه چې وچ شي بیا بوی ورکوي، یا بیا د ګلانو نه چې ډک شي بیا مثلا الماری کې ږدي، خپل د کالیو الماری کې. ستا کالی طبیعي بوی، خوشبویه وي، عطر دپاره ضرورت نه وي.
کتم زه د ښځو د لاسي صنایعو د درې ورځني نندارتون په لومړۍ ورځ راغلی یم دلته، او تر اوسه ډیر خلک د دې نندارتون له جوړېدو خبر نه دي. خو بیا هم دلته ګڼه ګوڼه ډیره ده، او ډیرې ښځې راغلي دي چې له دې نندارتون نه لیدنه وکړي. دلته تاسو ودرېږئ چې زه د مېرمنې ته ور نږدې شم. دلته څنګ کې مې یوه ځوانه ښځه ده چې له خپلو ماشومانو او یو څو پیغلو سره چې پوهیږم څه به یې کېږي، دې نندارتون ته راغلی او په یو میز ګاڼې ښکته پورته کوي. خپل ځان وپېژنئ؟
زما نوم نرګس د مکریانو اوسېدونکي.
دغه د ښځو په لاس جوړ شوي توکي چې تاسو ولیدل، خوښ هم سو څنګه دي؟
ډېر ولې نه، دا یو رشت ورکول دي د ښځو دپاره، خصوصا هغه مېرمنې چې په کور کې دي او بل کوم مصروفیت نه لري. همدغه د زوزي شیان لري چې بازار دغسې بازار ته وړاندې کړي او داسې بازارونه تیار شي.
د تاسو خپله خوښ سو زیدم
هر شی چې پلاس جوړ شوی دی ټول ښایسته دی، لکه دغه تاشمار کارونه، خامک دوزی، دغه کورشنیلونه، دا ټول ښایسته شیان دي.
تاسو په زیوراتو کې کوم څه خوښ کړی؟ خو زیورات ډیر خوښي.
دغه د سپینو زرو شیان لکه لاجورد چې کار شوی دی، امیلونه چې دغه ټول ډیر ښایسته دي، ما خوښیږي.
ګرانو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې تر اوسه د ځینو سوداګرو ښځو په خبرو کې واورېدل، دوی د نندارتونونو له جوړولو ډېر خوشحاله بریښي. په تېره هغه څه په داسې ځایونو کې جوړ شي چې خلک په تېره ښځې په اسانه ورتللی سي. دوی وایي چې همدا نندارتونونه دي چې د دوی جوړ سوي شیان پکې خرڅېږي او دوی نوي فرمایشونه ترلاسه کوي. بیا هم ورځم یوې بلې سوداګرې ښځې ته او د دوی د غوښتنو او ستونزو په اړه پوښتم. کیدای سي خپل ځان را پېژنم؟
اوس فریده جان، ما یو صنایع دستي لرم.
څه ستونزې لرئ تاسو چې خپله د ښځو د لاسي صنایعو کاروبار کوئ؟ د بازاریابۍ په برخه کې، د نندارتونونو د جوړولو په برخه کې کومې ستونزې لرئ؟
ستونزې به حد مون خو ډېر دي کنه. من غواړو چې دغه د مونږ صنایع دستي مثلا دغه تمام جهان کې باید مونږ ښځې لاړ سي، خپل صنایع دستي وسو، هلته په فروش باندې ورسوي. پروسه کالیا ور هند ته د مونږ سفر سوی ده. بس تر اوسه پورې چې سفر د ایران سې، ایران کنسل سې، تونسو، تاجکستان، تروس سې وینه ده، هیڅ مملکتو ده. کوم نمایشګاه وسی سره بیچارهګان راستې خلک پیزنی و باغ زنانه کې بدون داغه نورسه څوک نه پیزنی.
د دین اندرتون د افتتا تا لپاره د افغانستان د ښځو چارو وزارت د اقتصاد پراختیا رئیس انجمن نعیمی او د کابل ښاروالۍ ځینې مسؤلین راغلي. ځکه په کابل کې وروستي څو نندارتونونه چې د ښځو چارو وزارت لخوا جوړ شوي، کابل ښاروالۍ ورته ځای برابر کړی او ځینې پارکونه یې ورته ځانګړي کړي دي. او ویل کېږي چې دغه لړۍ به د کابل ښار په نورو سیمو کې هم روانه وساتي. له انجمن نعیمی پوښتم چې په عامو ځایونو کې د نندارتونونو جوړول څومره اغېزمن تمامېدی سي، او آیا په نورو ولایتونو کې به هم دارز نندارتونونه جوړ سي د ښځو لپاره؟
یګانه هدف از تدبیری
د دې نندارتون له جوړولو مو یوازنی مقصد د ښځو اقتصادي پرمختیا ده. د دې نندارتونونو له لارې موږ کولی شو نړیوالو ته د ښځو د لاس محصولات ور وپېژنو چې تر اوسه یې استعدادونه پټ پاتې وو. موږ پلان لرو چې په راتلونکي کې د کابل ښاروالۍ په مرسته ښځینه مارکیټونه جوړ کړو. دا راز غواړو چې د کابل په ځینو نورو ناحیو او په ولایتو کې هم د ښځو د لاسي صنایعو د لغوړېدا او بازار موندنې لپاره ورته نندارتونونه جوړ کړو.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د افغان سوداګرو ښځو ستونزې اوارې شي، خپل ریپورت پای ته رسوم. خو خبرونه لا روانه ده.
درنو اوریدونکو، نور نو د خبرونه وخت مخ په ختمېدو دی. پد رودلو کې د خبرونه پاتې درته وایم او اجازه درنه اخلم. زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی: په کابل کې 4 سیاویا، په خوست او کندوز کې 1، په جلال آباد کې 4، او کله به خبرې لیک راستوي نو زموږ د پوسټ باکس شمیره ده 2 سلورتیا، یونیورسيټي ټاون، پېښور.